درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 112 څپې څخه پیل تر 125 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تیرونکي او د نه تیرونکي موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا نه تیرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تیرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تیرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تیرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تیروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیک جسم ده د برېښنا تیرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تیرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تیرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تیریږي، یعنی د برېښنا تیرونکو جسمونه په نوم سره هم یادیږي. خو دغه د برېښنا تیرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تیرونکي دي، هغه ډول تیرونکي جسمونه یا برېښنا تیرونکي هادي جسمونه چې هغوی ازاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تیرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپله ځان څخه تیر کړي. دا ډول تیرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپله ځان څخه د تیرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تیرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادیږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ، سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي. د سوډیم چې د په مثبت آیونونو او کلورین چې د په منفي آیونونو باندې څه کېږي تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تیریږي او برېښنا جریان نه تیریږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تیرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي زیاته د خپله ځانه تیروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. هو زلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دي چې موږ تاسو وایو کچیر د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفی رول کېدای شي چې اولو بوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدلو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیل لوست کې موږ لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېدل اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفی آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلې دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن مراد تاسو وینئ چې دیو له بل سره چش کوي تعامل کوي. په دې ځای کې مراد تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چال نظر خنسا دي. خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته مراد تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت 2 شوی دی یعنی چارج زیات شوی دی نو د چش سو اکسیدیشن سو. او په همدې ترتیب سره د چې د الکترون او اکسیجن چې د چارج نظر د خنسا او خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کوي نو د چارج منفی 2 شوی دی یعنی د چارج شو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چي شو ریډکس دا تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړو وینو چې د چارج نظر خنسا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدای شوی دی. د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات سوی او خنسا په منفی آیون باندې تبدیل سوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل سوی دي چې موږ تاسو وایو دلته دا تعامل چې سوی دی اکسیدای سوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی. دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه عمر چارج دی برومین هم هغه عمر چارج دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغه عمر چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلوانی فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی. چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول پایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونو پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه هم شمیرل کیږي چې یو الکترود ده چې الکترود بیا انود او کتوت برخه درلودونکي د الکترولیت هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې د ته موږ تاسو وایي دا یا هم دی د په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي. او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډول یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون د چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتوت چې د هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده د لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکشي چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از دکون کو رازو مراتا سو یو هم ده هغه گلوانی فایل څخه یو هم ترتیب کولای سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مراتا سو خپل د گلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د گلوانی د فایل د پارامترونو کې کېدای سي چې انود کینی لوري ته او کتود شی لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې ده یو نیمګړی تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو پایل کې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی کچیر مولا تاسو دوی د اجزاو لپلو لبیلا بیل فازونو څخه اوویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو لبل څخه چش کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپل په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای شو چې په موازی ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپل د وخت په تیرېدو سره د مولا تاسو مخکې مویل چې د پیل کینه خواته، یعنی د کچیرو ګورو زنګ مثبت آینونه، او شی خوا کې د مولا تاسو سلفر اکساید دوا منفی دوا پر څلور منفی آینونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې دی د حرکت مخنیوي کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کول لپاره د مالګې د پل څخه باید شو سي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپل د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای سي چې شو سي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ تاسو په پوره ډول پوسو، راځو د پیل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د پیل په محرکه قوه کې موږ تاسو ته وایو په یو پیل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمی توپیر چې د پیل د محرک قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو پیل محرک قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ تاسو وینو چې د پیل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د پیل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي ایف ضرب دلتا وی سره، چې دلته موږ تاسو ایف هغه د فرادي د لېږدول سوی قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوس په دې برخه کې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو پیل محرک قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کشي کتود کشي او محرک قوه که الف او ب سوی ده. دوام، د هایدروجن ټاکل الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب دوا او سلور قیمت مساوی دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په سونم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاس. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته د کیمیا مضمون ولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سل شپږ دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. دو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وا چې خپل الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدل چې خپل د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې کېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو، او خپل الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشعب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس کچیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره کچیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري، موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی سو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایپک په طریقه سره کولی سو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی سو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوی ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو، دوی بیا د ایپک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتې اوسي، بیا په دریو ډلو باندې، یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده وز شوې ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې شکړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کښې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي معاوضه ولري بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره. یعنی دا په هغه صورت کښې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي، او دا یو پاک په طریقې سره که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اور زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوې یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د ایپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوهم کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یې یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشېدو ټکی یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکی یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي کېږي ورسره زیاتېږي یا هم لوړېږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې په ایشېدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کېدای سي چې څه شي اوسي منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخ کښې دوی په ایشېدو راځي، او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي منحل اوسي، او 8.5 درجه د حرارت کښې په ایشېدو راځي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کښې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کیدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت یعنی امپوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپل ځانه څه شي کوي له خپل ځانه څخه شي. نو دوی کیدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي،
په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د ایستر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د ایستر فیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شوکري یو تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې ایستر او خپل اوبه چې کېږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د ایسترو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل ایستر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه تشکیل شي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني او په همدې ترتیب سره کچیری خپل ایسټایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسي ایسترونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر لاري هم کوم چې لمړنی ماده یې خپل نشایسته د عملی انزایم په واسطه سره د اوربوش په بوکشي کې دای شي داشتون ولري هم وکړول سي چې د خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالټوز درلودونکو اوسي. او باندې اساس خپل د الکول او لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای شو موږ تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو ویني کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچيري تعامل ورکو موږ تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه تشکیلږي لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو کچيرو ګورو خپل 0.5 فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مراتس کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه څخه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي څخه هم په لاس راوړل شوی ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیلږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودینکی یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو ویني موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد د شودینکی او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم شي لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچی اوسي تر څو تاسو ته سوالونه ځان سره نوٹ او ځواب کړئ. چې څلور ځواب سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست کې شی چارې ولري.
Oh, ریک